پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
تاسی ده ازادی راژیو اوری ده غرمی دول اس بجی ده ازادی راژیو ده تی ساعت خبرونه تروی بجی ده خبری خبرونه ده پدی خبرونه که خبرونه و رپورتونه خبرو ده ازادی راژیو پدی خبرونه که بواوری چه ده پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مظفر آباد ته ځي او په د پاکستان تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې به خلکو ته د پاکستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت وینا کوي. نور رپورټونه وروسته راځي. اول فریبا ظاهر د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیول سوي دي. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې څلور ملکي وګړي وژل سوي او خلک د اعتراض په توګه سړکونو ته راوتلي او د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې اعتراض کوونکو له بلوازت پولیسو سره نښتې کړې او د ودانۍ دننه او بهر د ګډوډۍ ډکې صحنې رامنځته سوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولي دي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نیول سوي کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په طلحه مشهور دی. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې په وینا نوموړي د داعش د وسلوالو لپاره د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود او د بټي کوټ اوسېدونکی دی. د بل نیول سوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي، خو زیاته سوي چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. په تیرو څو کلونو کې د داعش وسلوالې ډلې په افغانستان کې د ګڼ شمېر خونړیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت منلی دی. د امنیتي ادارو په وینا د داعش د خراسان څنګه د افغانستان په څو ولایتونو کې فعالیت لري، خو د بټي کوټ په شمول د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې موجودیت او فعالیت تر نورو سیمو پراخ او زیات دی. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د جاروخیلو سیمې اوسېدونکو په دې سیمه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله نن سهار په اعتراض راوتلي دي. د دې سیمې خلک وایي چې تېره شپه پر استوګنیزې سیمې د توغندي د لګېدو له کبله څلور ملکي وګړي وژل سوي دي او تنور ټپیان دي. په وژل سوي کې یوه ښځه او څلور ماشومان ښودل سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دا توغندۍ د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل سوی دی او له همدې کبله یې اعتراض کړی او مړی یې پر لاره ایښی دي. د پروان د امنیت قمندانۍ ویان شایق شورش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي وګړو وژنه تایید کړې. د خوایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیق پیل سوی دی څو معلومه سي چې دغه کسان د چا لخوا وژل سوي. د فراه ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې په نشه یي موادو د اخته کسانو شمیر تر 15-15 زرو هم اوښتی دی. د دغه ولایت د معتادینو د درملنې د کلینیک سلاکار پاچا خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا شمیره ورځ تر بلې په ډیرېدو ده. د نوموړي په خبره سره له دې چې هر کال سلګونه کسان د ځانګړې پاملرنې په نتیجه کې تداوي کېږي، خو وایي دا شمیره ورځ تر بلې ډیره سوې ده. پاچا خیل ازادي راډیو ته وویل چې ډیری ځوانان له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران څخه راځي.
بیش از 80% از نه در کشورهای همسایه به خصوص کشور ایران که نه به خاطر پیدا نمودن کار می رود و اونجا کارهای شاقه و سنگین است رو به مواد می آید.
بیکاری و بیوزلی په افغانستان که په نشه د اخته کېدو اصلی لاملونه بلل سوی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د جمعې په ورځ له سعودي عربستان څخه بیرته خپل وطن ته د افغان حاجیانو د ستنېدو بهیر پیلېږي. د دې وزارت ویان ناصر الدین درید تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حاجیان به نن چهارشنبه د طواف الوداع وروستي مراسم پر ځای کړي او ټاکل سوی د اختر له شپږمې ورځې څخه بیرته هېواد ته ستنېدل پیل سي. سږ کال افغانستان څخه د حج په مراسمو کې شاوخوا 10 زره افغانانو برخه اخیستې وه. د دوی په اصولو کې 15 ښځې دي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي، د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې اعتراض کوونکو له بلوازت پولیسو سره نښتې کړې دي او د ودانۍ دننه او بهر د ګډوډۍ ډکې صحنې رامنځته سوي. چارواکو د سې شنبې په ورځ د پرله پسې دویمې ورځې لپاره دې هوایي ډګر ته چې د نړیوال د نړۍ یو لډیرو بوخت هوایي ډګرونو څخه دی الوتنې لغوه کړې. د آسیا د مهم اقتصادي مرکز ته د الوتنو لغوه کول د هغو ویرې سره په یو وخت کې دی چې شایي پیکینګ دغلته د مظاهرو د آرامولو لپاره چینایي پوځیان واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر ویلي، زموږ استخباراتو موږ خبر کړي یو چې د چین حکومت هانګ کانګ سره پولي ته ځواکونه استوي، ټول باید آرام او خوندي اوسي. د نړیوالو رسنیو تصویرونه د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې دننه او بهر د بلواګانو او اعتراض کوونکو پولیسو ترمنځ د فزیکي شخړو صحنې شي. او د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د ناتو یو اف 13 جیټ الوتکه د نړیوال اوبو پر سر هغه الوتکې ته چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو یې لیږدوه نږدې سوی، خو د روسیې 28 ډوله جنګي الوتکو بیرته لرې کېدو ته اړ کړی دی. د تاس خبري اژانس د سه شنبې پرس په یو راپور کې وویل چې د سرګی شویګو الوتکه د روسیې د بالتیک سمندرګي د کالینینګراد څخه مسکو ته روانه وه چې د بالتیک سمندر د پاسه له دې پیښې سره مخ شوه. په راپور کې د الوتکې بڼه نه ده شوده سوې، خو ویل سوي چې د پیښې پر مهال د روسیې د دفاع له وزیر شویګو سره په دې الوتکه کې د تاس خبري اژانس خبریال هم و. د ناټو یو ویان ازادي راډیو ته په ایمیل کې ویلي، یو روسي الوتکه چې لږ تر لږه یو روسي جنگي جټ ملتیا کوله د سه شنبې پر ورځ وختي د بالتیک د سمندر د پاسه څارل سوې ده. د خبرونو پای
د ازادي رادیو اوري. اوریدونکو، په خبرونه کې اول تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو خبري معلومات درکوو. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیقي ټینګار کوي چې دوی د سولې لپاره پر روانه پروسه باندې او د دې پروسې له ټولو جزئیاتو خبر دي.
افغانستان حکومت هر وخت د هغه مسایلو نه خبر کېدل او ورسره دغه مسایل مطرح کېدی. تاس خبره چې خپله خیلی زیات پیغام په کابل کې پاتې شو نږدې یو هفته او ټول مسایل باندې خبرې کوي.
په دې خبرونه کې به تاسو همدارس واوري چې په خوست کې شمیر شته د سولې په پلوي باندې لاریون کړی دی. دوی د سولې ټکرای تر نوم لاندې دغه مدني حرکت پیل کړی دی. په خبرونه کې به تاسو نن چې د اگست 14 نیټه د پاکستان د خپلواکۍ ورځ ده، په دې ارتباط په تاسو رپورت واوري. د پاکستان صدر اعظم نن د پاکستان تر واکمنۍ لاندې کشمیر ته ځي او په مظفر آباد کې به خلکو ته وینا وکړي. په دې خبرونه کې د اونیزو پروګرامونو څخه نن تاسو ته د زهرو کاروان خبرو. دا خبرونه اول رپورت مو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیقي نن ویلي چې تر دې وړاندې د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا د سولې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د خاص استازي زلمی خلیزاده ورسره پلاوي او په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ په خبرو کې هر ډول پرمختګ د افغانستان له حکومت سره شریک سوی دی. صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي دي چې زلمی خلیزاد مخکې تر دې چې اخیر وار دوحې ته ولاړ سي د طالبانو سره د خپلو خبرو ټول جزئیات ورسره شریک کړي دي او د افغانستان حکومت هم خپلې ملاحظې ورته وړاندې کړي دي. دوه ورځې وړاندې په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استاس ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې پای ته ورسېدې. په دې ارتباط چې نور څه نوي معلومات زموږ لاسته راغلي دي، دا به زموږ له همکار رحمت الله افغان څخه واوري.
بلې فرشته جانې، لکه تاسو یادونه وکړله د افغانستان جمهور ریاست وایي چې له دې وړاندې هر ډول پرمختګونه په خبرو کې سوي دي او له افغان حکومت سره شریک سوي دي. د افغانستان د جمهور ریاست ویاند وایي چې تر اوسه په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو د خبرو جزئیات یا د ممکنه توافق کله افغان حکومت سره نه ده شریکه سوې ده. د صدیق صدیقي تمه ښیي چې دغه خاکل افغان حکومت سره شریک سي او وی یادونه کړی چې له دې وړاندې منظم ډول ټول پرمختګونه له حکومت سره شریک سوي دي.
مونږ خو ګورو انتظار کوو چې څه وخت کوم اعلان به وسی. په خوا کې تاسو خبر یاست د افغانستان حکومت د ټولو هغه پیشرفتونو څخه خبرو چې د خبرو اترو په جریان کې د امریکا او طالبانو منځته، یعنی د افغانستان حکومت هر وخت د هغه مسایلو نه خبر کېدل او ورسره دغه مسایل مطرح کېدل. تاسو خبر یاست چې خپله خلزاد صاحب هم په کابل کې پاتې شو نږدې یو هفته او ټول مسایل باندې خبرې شوي دي. اما دا چې کوم خاکه شریک شوی هغه سمه خبر
درست خبر نده. دا سال که دا چطیر دوشن با پا قطر که دا طالب استاز و امریکایی پلاوی ترمند دا سول اتم پڑا مذاکرات پای تا ورسیدل او دوالو لوری لخبرو نرازی خکاریدل، بلخوا پا کابل که پخوانی طالب چارواکی چل دا مذاکرات لنکدین چاری وای چه کل چه توافق وسیل نورس با دا بین الافغانی مخام خبرو دا پای لپار زمینه برا برسی او اربان با هم کیگی. پخوا دا سی عوضیوی چه ممکن دا طالبان پسا که اربان وسی هغه چې افغان حکومت یې غلطه ونسی، خو د طالبان په خوانی غړی چې په اوس په کابل کې میشته نظر محمد مطمئن ازادي راډیو ته ور په دیړه
د شنه ده چې په ځینو منطقو کې به وربند کیږي او په ځینو کې به نه کیږي، او هغه به یوازې له امریکایانو سره کیږي. منطقي ځکه نه ده چې امریکایان خو اکثرت په بیسونو کې دي او په ښارونو کې دي چې هلته هغه هم د حکومت په واکې دي، نو که وربند وسی که ونسی هغه نتیجه به نه وي.
فرشته جان، تر ډیره داسې تمه وه چې په اتم پړاو خبرو کې به د افغان حکومت وبخښي د طالب چارواکو همدارنګه د امریکایي پلاوي ترمنځ توافق وروستی سي، خو بیا هم دغه خبرې نن پړاو ته ولاړې او تر اوسه معلومه نه ده چې د نن پړاو خبرې به کله او چیرته شروع کیږي.
مننه رحمت الله افغان. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي د دې اونۍ په پیل کې د یو شمېر رپورټونو په ځواب کې چې په دې ارتباط خپره شوي و ازادي راډیو ته وویل چې رپورټونه چې د امریکا او وسلوالو طالبانو استازو په دوه کې د سولې موافقه نهایي کړې ده اصلا صحیح نه دي. صدیق صدیقي وویل چې په دې اړه د دواړو خواوو استازي خبرې کوي او خلیلزاد مخکې تر دې چې دوحې ته ولاړ سي د دوی سره یې جزئیات شریک کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو استازي زلمی خلیلزاد په دې چې بیا به د طالبانو له استازو سره څه وخت خبرې پیلوي څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې دی واشنګټن ته ځي، او په یعنی مخکې تر دې چې واشنګټن ته ولاړ سي د ویل چې په واشنګټن کې به دی بیا هم سلا او مشوره کوي چې په دې ارتباط څه وکړي. زلمی خلیلزاد هیله څرګنده کړې وه پر ټویټر یې په یو پیغام کې د اختر په مناسبت لیکلي وو چې دا به د افغانانو لپاره د جګړې وروستی اختر وي. په دې ارتباط چې هر کوم نوی پرمختګ راځي تاسو له ازادي راډیو څخه رویدلی سئ. اوس به ورسو خوست. په خوست کې ښځو د سولې ټکرای په نوم یو مدني حرکت پیل کړی دی او د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د دوی غونډې ته ورغلی و او له هغه ځایه رپورټ لري.
د سه شنبه په ورځ لسګونو خوستیو پیغلو او میرمنو د جګړې د ښکېلو خوا وغوښتل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره بین الافغاني خبرې وکړي. دوی چې د سولې ټیکري تر عنوان لاندې یوې برنامې کې راټولې شوې دا هم وویل د جګړې دوام به ښکېلو خواوو ته په راتلونکي کې له پښیمانۍ پرته بل هیڅ ګټه په لاس ورنه کړي. مدني فعال محبوبه سعادت وویل تر هغه چې په افغانستان کې ښکېلې خواوې په خپلو کې د سولې خبرې اترې او جوړجاړی ونه کړي سوله نشي راتللی.
موږ همیشه غواړو چې سوله خپله داخل کې موږ د خپلو خلکو په منځ کې را پیدا کړو، نه دا چې خارجي هیوادونه په دې کې لاسوهنه وکړي، ځکه خارجي هیوادونه هیڅ وخت نشي کولی چې په یو هیواد کې سوله ټینګه کړي.
د سولې ټیکري د برنامه خزینه ګډونوالو د افغانستان د ملي بیرغونو له رنګونو جوړ ټیکري په سر کړی ول. د خوست د ولایتي شورا غړي نادبی عمری وایي خزې هیڅکله جګړه نه غواړي ځکه جګړه ورڅخه د کورنۍ غړي اخلي.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یتیمانو، زموږ په د خلکو او زموږ په د خویندو باندې ورخمیږي. دا جنگ هیڅ معنا نه لري، وای وخت به تیر وي بیا بلاسونه مروړی او څه به نه وي.
د سولې ټیکري په برنامه کې یو شمېر پیغلو د سولې په باب برابره کړې مقالې ولوستې. د سهیلا نوري په نوم یوې فعالې په خپله مقاله کې سوله د ژوند ډالۍ او د بدمرغیو څخه د خلاصون یوازنۍ لاره وبلله او زیاته یې کړه
که هر څومره یې وستایمه کمه به وي دا چې نننۍ راټولېدنه د سولې اختریز ټیکري تر عنوان لاندې ده، نو زموږ خویندو ته دا پیغام راکوي چې د سولې په خبرو کې او د سولې په هڅو کې زموږ ونډه څومره مهمه او اړینه ده.
خوست والی محمد حنیف فدایی چې د سورې ټیکري پروګرام تابعای کړی و د دې پروګرام د مخ په تړاو ول
مونږ د سولې د اخترس ټیکري اساسي پیغام داده چې په جګړه کې نه سوله شته نه اختر شته او نه زمونږ د خویندو ټیکری خوندي دی. د ښځو ټیکری دا د دوی عفت دی، دا د دوی عزت دی، او دغه عزت متاسفانه هغه خلک چې په جګړه باندې اصرار کوي دغه ټیکري ته بی حرمتی کوي، بی عزتی کوي.
د سولې ټیکري د برنامه خزینه ویناوالو د افغاني سولې په اړه د مذاکره کوونکو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې ښځو ته ونډه ورکړي. په پای کې یو شمېر مخکښو خزینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د ولایت مقام له لورې ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به ورسو فیروزی عزیزی ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي سکال د انګورو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د کرنې مشر زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل سکال به په اټکلي ډول په دغه ولایت کې نږدې 1,00,000 ټنه انګور ترلاسه شي.
موږ دغه ټوله باغات راسره راجستر دي، ډیټا لرو. شش کال چې موږ تخمینه ډیټا اخیستې ده د ولسوالۍ د ترویج د مامورینو څخه راتلل هلته به 2 هکتاره ولرو.
ښاغلی الکو وایي د نورو کلونو په پرتله اوس په هیواد کې دننه او بهر د انګورو د پلور لپاره ښه مارکیټ موجود دی. د پروان ولایت د اقتصاد ریاست وایي د 1998 کال لپاره د 1 شپېته پراختیایي پروژو له جملې 80% د تطبیق په حال کې دي. د دغه ولایت د اقتصاد رئیس مسیح هارونی نن ازادي راډیو ته وویل چې هر کال به د بېلابېلو لاملونو له امله ډېری پراختیایي پروژې نه پلي کېدې، خو سږکال دا ستونزه حل ده.
80% از اینا در حال تطبیق است و یکی از پروژه های ما در حال تدارکات بود و امیدوار هستیم که داخل از این ما تمام پروژه های ما در حال پروژه که در مرحله تدارکات است نام تطبیق شوند بخیر.
د ښاغلی هارونی خبره د دغو پروژو ډیری د کلیو د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې دي او پلان شته چې په راتلونکو کلونو کې به په نورو سکتورونو کې هم کار وشي.
فیروزی عزیزی در ازادی راژیو در دی ساعت اقتصادی خبرونو در تولاندی کرد. لوریدون که تاس خبری است چه ننده اگست 14 نیچه در پاکستان در خپلواکی ورز ده او سبا در اگست 15 در هند در خپلواکی در اعلان ورز ده. در پاکستان صدرازم در هند تر کنترول لاندی کشمیر که در نوی جلی ورستی اقدامات غندلی دی او نن به دورتی حال تا در پاکستان پتروکمنی لاندی کشمیر که دی وینا هم وکری مظفر آباد تا دی. زما همکار نوریاس نوری دا مسئله اتصارل دا یو تحلیلی معلوماتی پیرا غند کری دی. خو مخی درغی نوری سب پروگرام تا بخیر آرلی مخی با ورسو یاوری اسلام آباد تخپل همکار احمدالله تا چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه چې هلته کوم تدابیر دي یا کوم مراسم دي لنډ معلومات ورکړي بیا به ما ته راځو خپل ته.
البته د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې جشن په اسلام آباد کې پیل شوی. د پاکستان ولسمشر په دې جشن کې ګډون کړی دی.
بس نو ورځو احمد لاتا
څوار لسم اګست چې کوم د پاکستان د ازادۍ ورځ ده. نو د دې حوالے سره نن چې کوم په پاکستان کې لکه دا ورځ په ملي جوش او جذبه سره چې کوم دی هغه ماندل کېږي او دې نه علاوه حکومت دا فیصله کړی چې نن نه ورځ چې کوم ده د کشمیریانو پر باندې یووالي لپاره هم مانځي ځکه چې د اګست په 15 هم چې کوم هغه د آئین آرټیکل 300 د خاتمه وروسته کوم د هغه خصوصي حیثیت ختم کړی نو په دغه حوالے سره دا ورځ د کشمیریانو سره یووالي لپاره هم دلته د دې چکم دي دا ویلي چې وزیر اعظم عمران خان باندې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر چکم پرخار د مظفر آباد حالت بږي او د مظفر آباد چکم قانون ساز اسمبلی ده نو هغه ته وینا کوي. د دې نه علاوه اسلام آباد کې وزیر اعظم په حکم باندې پنډی صدر نواخلا یو ریلی به روانېږي چې کومه به د اسلام آباد دی چوک پورې راځي او ځای په ځای به ریلی ته چې کوم تحریک انصاف کسان دي یا نور چې کوم مشران دي هغوی به ورته ویناګانې کوي او دا ریلی به راځي تر دی چوک. دا هم د کشمیریانو سره د یووالي لپاره چې کومه دا ریلی راایستلې شوې ده. د دې نه علاوه د 14 اگست په حوالې سره چې کوم مرکزي تقریب په اسلام آباد کې کوم دی هغه دا مهال هم روان دی. چوتھا صدر ڈاکٹر عارف علوی چکن دے آگے پاکستان چکن دے رکھ دے آگا وقت جو اس نے لگے شیبہ اس پر آگا بدی تو وینا ہم کبھی
لا اسلام آباد زموږ ته همکار احمد الله معلومات چې وړاندې کړو. نوري صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وروستیو تحولاتو په اړه ځینې معلومات ورکړي دي. د دې خبرو جزئیات وړاندې کړئ لطفا.
بله فرشته جان، د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند وروستي د هند حکومت وروستي اقدامات بیا وغندل او اوسیدونکو ته هم ډاډ ورکړل چې د دوی د کور واکۍ لپاره روانه مبارزه کې به یوازې پرې نږدي او ملاتړ ته به دوام ورکړي. عمران خان البته دا څرګندونې نن د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په ترڅ کې په یو خبره کړي بیان کې کړي دي. په بیان کې عمران خان ویلي چې د خپلواکۍ ورځ د ډیرو خوښیو لپاره یو فرصت دی، خو نن ورځ موږ له دې امله چې په اشغال شوي جمو او کشمیر کې د ده په وینا زموږ کشمیري ورونه رنځ ګالي غمجن یو. هغه کشمیر چې د ده په وینا د هند د ظلمونو قرباني دی، دی وایي د کشمیري ورونو ته ډاډ ورکوي چې د دوی په خوا کې به وي.
اوریدونکو تاسو خبر یاست چې د اګست په 15 نیټه باندې د هند پارلمان د دغه هیواد د اساسي قانون 300 ماده لغوه کړه چې پر اساس د جامو او کشمیر هغه خاص قانوني موقف چې د هند په قانون کې درلود هغه له منځه ولاړ او دغه منطقه مستقیما د هند د مرکزي حکومت تر کنټرول لاندې سوه. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د ورځې په وروستیو کې د پاکستان تر واکمنۍ لاندې کشمیر مرکز مظفر آباد ته ولاړ سي او د دې سیمې هغه سیمه ییز پارلمان ته به د پاکستان د خپلواکۍ په مناسبت وینا وکړي. نوري صاحب، په نړیوالو خبري اژانسونو کې په دې اړه څه ویل شوي چې عمران خان به څه وایي؟
د پاکستان د خپلواکۍ په مناسبت دغه وینا چې عمران خان به نن د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلازمینه مظفر آباد کې البته د دې سیمې پارلمان ته وکړي زیات جزئیات روس نه دی پیدا شوي، خو د رسنیو په وینا دی به د کشمیریانو د حقونو لپاره پر روانې مبارزې بیا تاکید وکړي او د هند حکومت لخوا په سیمه کې پر بشري حقونو تیری به وغندي. عمران خان نن لکه څنګه چې مخکې مو ویل تاسو ویل د ورځې په وروستیو کې مظفر آباد ته ځي او د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ دې سیمې ته د هغه تک په خپله د دې ښکارندوی کوي چې هغه څه چې په جمو او کشمیر کې تیریږي پاکستان ورته بې تفاوته نشي پاتې کېدی. البته اسلام آباد تر اوسه په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي دي. اسلام آباد له کله چې په سیمه کې دغه وضعیت رامنځته شوی لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړ چې کورواکي ترې اخیستلې ده، د نوي ډیلي له هند سره یې دوه اړخیز سوداګرۍ ځنډولې، له دې هیواد سره یې ټولې ترانسپورټي اړیکې درولې او هم له اسلام آباد سره په اسلام آباد کې البته د نوي ډیلي سفیر له دې هیواد ایستلی دی.
نوري صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر ټویټر لیکلي چې پاکستان به د کشمیر لانجه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کوي. نور څه جزئیات پر دې مسله راغلي؟
پاکستان د کشمیر د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. پاکستان تل په دې ټینګار کوي چې د کشمیر موضوع باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا حل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په هغه لیک چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استولی دی په کشمیر کې د هند وروستي اقدامات دلی نړیواله سولې ته غواخ بللې او وای دی نوې دلی ورستۍ پریکړه په کشمیر کې قومي تصفیه ته لاره هواروي. البته لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه، د هند حکومت شاوخوا لس ورځې وړاندې یعنی د اګست په 15 نیټه اعلان وکړ چې د هندي کشمیر هغه کورواکي پای ته رسوي چې د هند اساسي قانون له مخې دې سیمې ته ورکړل شوی و. تر دې یوه ورځ مخکې د اګست له 4 نیټې یعنی مخکې له دې چې دغه خپلواکي له دوی واخیستل شي، د هند حکومت په هندي کشمیر ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي وو. سیمه کې موبایل او ځمکني تلیفوني شبکې بند دي او انټرنیټ هم پرې شوی، تر اوسه پورې فعالیت نه لري. د اګست په 8 نیټه بیا د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل ولس ته په وینا کې وویل چې دا اقدام په نوی ډیلی ته به د دې فرصت برابر کړي چې په سیمه کې پر ترهګرۍ او بیلتون پالنی لاس برایشی. خود پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ملګر ملتونو ته پاستولی لیکي ویلي چې په کشمیر کې د هند د حکومت وروستي اقدامات تیری کوونکي دي او هغه یې تیری کوونکي کړنې بللې دي. البته فرشته جان د اوریدونکو لپاره ښایي دا هم مهمه وي چې د لکه چې دغه د پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې وضعیت راپورته شوی دی، پاکستاني چارواکو دغه لانجه د افغانستان د سولې له مسلې سره هم تړلې ده او په یو ډول ویلي چې ممکن د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو هم د کشمیر لانجه اغیز وکړي او په یو ډول غواړي چې د نړیوالې ټولنې پخه هم د کشمیر لانجې ته راکش کړي.
بېله شکه کله چې دوی امنیت شورا ته ولاړ سي اول ته بیرنۍ غونډه راغواړي نو د نړیوالې ټولنې دخالت په دې کې سل په سلو کې دی. اوریدونکو تاسو واورېدل د نور صاحب په معلومات چې درته وړاندې کړل چې په کشمیر کې د جامو کشمیر سیمه چې اوس د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې ده، په دغه سیمه کې د ټلیفونونو د کورونو بند دی، انټرنیټ بند دی او د لاسي ګرځند ټلیفونونو پر فعالیت هم بندیز دی. نو ګرانه ده چې د هغې منطقې له مابینځه چې هلته څه تیریږي معلومات ترلاسه سي. خو نوري صاحب
البته یادونې وړ بیا هم بولو چې کشمیر ډېر یو لانجمنه موضوع ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ تر اوسه درې جګړې شوي، د هند او د پاکستان ترمنځ، او دوی هم د همدغه کشمیر پر مسلې څرخېدي.
هو نوري صاحب، خو هغه وخت به هند او پاکستان اتمي قدرتونه نو اوس دواړه اتمي قدرتونه دي. په دغه مسله باندې که تاسو علاقه مندي لرئ دا زموږ په پاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کام هلته دغسې نور تحلیلي موضوعات هم شته.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو اوریدونکو زموږ د افغان بیسیم د 313 شمیرې باندې چې کوم د پیغامونو سیستم د یاغه متاسفانه نن هم کار نه کوي، زموږ همکاران خبر دي د دې سیستم د جوړولو لپاره کار کوي. نو که تاسو پیغامونه راستوي او فکر کوي چې موږ یې نه خبرو، دا دقیق نه ده. کله چې دغه زموږ سیستم جوړ شو موږ به تاسو ته اعلان کړو.
ستاسو له پیغامونو
زما وینایم پیغام فریدم د ازادي رادیو ته د چي د نظامی شهیدانو او معلولینو لپاره د رئیس جمهور د خانه امر دی چې یو نمبر زمکا د یو تبعید ورکل شي. د کونړ ولایت د شهیدان او معلولین په بازي ولایتونو کې لکه د ننګرهار په ولایت کې دغه ورونو چې هلته ته نمبر ورکړل شي هغه ته توزیع شروع شوی ده. بدبختانه چې په کونړ ولایت کې د چې محترم والی صاحب دغه خلکو لپاره یو شارک وعدم کړی ده او ځمکې مرتفع نښه کړي دي، خو کار ډېر په ټکنۍ سره روان دی. دلته په کونړ ولایت کې زما د محترم والی صاحب نه او د شاروال صاحب نه غوښتنه ده چې د دغه مظلوم قشر دپاره زر تر زره تاسو د دغه په کار باندې اقدام وکړي. الله رب العزت به تاسو ته اجرونه درکړي. ستاسو ورور شهزاده نازینه د نظامي شهیدانو او معلولینو رئیس په کونړ ولایت کې.
یاد راکی حبیبی هم به هلمند نه دلیل سره خدمت کنه. دلیل سره کې د کوپې په سیمه کې مکتب دی چې هغه وخت فعالیت کول کړی یعنی شو چې جوړې دي. نو دا بغل سم دي کې راته کړی دي دا هغه راته کړی دی دنه لوړ پور خلک دانځه کې راته کړی دی. نو دا دلیل سره کدا غیله ده چې نو دا واه لوړ پور سره کور کې از نو دا مکتب چې کوم غلط نه کوي هغه دغه خلاص کړی. سلام
محمد انوار مخزون د پاریاب ولایت خبره کوم. المار د ولسوالۍ څخه زما دا پیغام و اشرف غنی واک طالبان د شیالت جوړتې دامه ورکړې ده او دلته پټاونه طالبان کوي ملکیان مري او هلته چاپو دامه پیدا کړې ده ملکیان پکښې مري او دوی خو دي څه درسوي پر راملات وایي چې دا افغانستان خلک دي ولې دا چې ورسره وکي او بل دا غوښتنه ده چې په دواړه پړه یو د بل یو غربان سره وکي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه یوري. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونو کې مو واردل چې په فراه کې روغتيایي چارواکي لدی سخت اندیشنه لري چې په هغه ولایت کې د مخدرو موادو باندې د اخته کسانو شمیر هر ورځ د زیاتېدو په حال کې دی. په فراه کې د معتادینو د درملنې لپاره د وزنګړي کلینیک چارواکي نن د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې په مخدرو موادو د اخته کسانو شمیر تر 55000 اوښتی دی او دغه شمیر لا د زیاتې دو په حال کې دی. په فرا کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې هر کال په دغه مخدر موادو باندې ډیر خلک اخته کیږي، ځکه اقتصادي فقر دی، خلک بیکاره دي، د تعلیم اندازه بیخي کمه ده. او دوی وایي چې په دغه ولایت کې د ټولو معتادینو د درملنې امکانات هم محدود دي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. د زهرو کاروان په پروګرام کې هر اونۍ د مخدرو موادو پر ضررونو خبرې کیږي. نو که تاسو غواړئ چې پر دې مسله باندې ځان خبر کړئ او یا په دې چې په مخدرو موادو باندې د رشدو کسانو سره څنګه مرسته وسی چې د دغې ستونزې څخه خلاص شي، لطفا دغه پروګرام اوري. دا پروګرام په څو دقیقو کې درته خبرو. اول فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې په نیول شویو کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په طلحه مشهور دی. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې په وینا نوموړي د داعش د وسلوالو لپاره د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود او د بټیکوټ اوسېدونکی دی. د بل نیول شوي کس هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیاته شوي چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د جاروخیلو سیمې اوسیدونکو په دې سیمه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله نن سهار په اعتراض راوتلي دي. د دې سیمې خلک وایي چې تېره شپه پر استوګنیزې سیمې د توغندي د لګېدو له کبله څلور ملکي وګړي وژل شوي دي چې یوه ښځه او څلور ماشومان پکې شامل دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دا توغندي د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل شوی دی او له همدې کبله اعتراض کړی او مړی یې پر لارې شې دي. د پروان د امنیت قوماندانۍ ویان شایق شورش د ریډیو سره خبرو کې د ملکی وګړو وژنه تایید کړې ده، خو وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل شوی دی. د فراه ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې په نشه یي موادو د اخته کسانو شمیر تر 1500 هم اوښتی دی. د دغه ولایت معتادینو د درملنې د کلینیک سلاکار پاچا خیل له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دا شمیره ورځ تر بلې په ډیرېدو ده. نوموړی وایي چې ډیری ځوانان له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران څخه راځي. د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د ناتو یو اف 14 جیټ الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو یې لیږدوه نږدې سوی، خو د روسیې سو وویشت ډول جنگي الوتکو بیرته لرې کېدو ته اړ کړې ده. او په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي، د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې اعتراض کوونکو له بلوازد پولیسو سره نښتي کړې دي.
اوس په ورسز موږ همکار عبدالنافی همت ته چې د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي تر هغه مخکې زه اوس همکار تیار روشن د یو بل ساعت لپاره ستاسو سره خدای پاماني کوو. تاسو شو وخت غواړم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د نیمروز هغه سیمه چې د طالبانو په واکې دي د نشئی او کیمیاوي موادو د قاچاق په لارو باندې اوښتي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.